سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله زده رادیو نه اوري اوس زده رادیو خبرونه څلور وشت ساعت دوام لري. دا سارلش بګو دا مخم تر شپږو په لاندو څو پوندو نه سي وش پنده وش متره دا مخم لوش بګو دا سار تر شپږو په منځني څپه دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې بریښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانه وو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارش د فیر راپورټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعات خبرې کړې. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوې او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهمه وکړه. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریتانیا له شارج د فیر پر روغتیا برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبراير میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیا سکتور ته سکتور له چیلنجونو ډک وی. دا غزه د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بي ځای شوی فلسطین په یو خونځي چې بي ځای شي فلسطینیان پکې ډیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپری ډول د کشمیري نشته ایدولې خو کټای چی د با په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښوي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوز ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځای فعالیت کوي پنخ شوې دي. نادو شوشانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوز مرکز په توګه کاریده. د په غزې کې د اسرایلو حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې له خونړۍ وبریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزې ترنګ کې نشته ټول خونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغه د رژیم زیات کومرل شوی چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړې و چې استعفا ونکړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روټس خبري ایجنسی لیکي چې دغه ایده په بيپري ډول نشته ایده ولې د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبرلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوی نه ده. په خونه یې سید رزما شیخ حسینا لتیر دوشنبه په هند کې ده. حسینا له هغه اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتل چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیره یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په اولمپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شته 15 ولایتونه کم یو دي وړاندې پر کور کې درته وایو. بل پلو افغان انجینی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لګول شی او بندیزونه په هنر کې راخکاره کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان نجونو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې راښکاره شي؟ وړاندې یې په راپور کې درته وایو. له دې سربېره نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلال و تخنیکی چارو پسن با لخت کربانه یو ملگری ملتونه وای دا ورزش ملیه و نریوال بنسطونه دی دا طالبان و لوری پا هر رول سپورتی فعالیتونه که دا افغان و میرمونه دا بندیزونه پاره پریکرنده اقداماتو کری دا ملگری ملتونه دا کارپوهان و یوی دلی نن پرون جمع دا گس نه همه دا یوی علمی پخبر اولو سرا اندیخن خودلی چزینی ورزشی بنسطونه دا افغان و میرمونه دا حقونو پخندی توب که پادر اغلی تفصیل حدیث پردیس نه پدی راپور کرو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې 3 کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یاد ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیې خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژا تلاش پرون جمعه د اګست 9 وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست 10 د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغاني ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي، خو له نیک مرغه موږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړه بکی. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې یوې بلې افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو 3 ښځینه او 3 نارینه هغو ګډون کړی وو. سربیره پر دې 15 افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړې توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د 3 افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امریختیا وزارت د افغانستان په پنځو ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوی کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم می واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبه په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې دوی ملي کمپاینونه او درې فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې درې ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست په 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یو ډلې سیمې ته راغلي وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم،
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وښورل سي، له نورو کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امی واکسین پولیو کیمیا خوب است. ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده میخوایم کې واکسین بکنند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل.
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کال وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنې اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې دي تاسو رادیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د غزي پر یو خنځی چې به زه شوی فلسطینیانو پکې پناه اخیستی و په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. اسرائیل ویلي دی خنځی انګړی د دې لپاره بنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوي. د غزي کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې 46 میاشتې تداخل لسمی میاشتې تداخل شو تر ټولو خونړی پیښه ګڼل کېږي. تفصیل به در پورې کړم.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکی دفاع بنسټ ویلي پر یو شونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دی راو د اسرائیل په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسی تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو لو خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړنګ کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر مرخاتو مخکې له مخکيني خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دنه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سو شمیر شای زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1504 شپېته شوونځیو له ډلې 1410 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تیره پنځشنبه هم د اسرائیل پوز هغه دوه شوونځي وشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سوي وګړو په کې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې پر افغان خوځو انجنونو د طالبانو د حکومت له خوا لګول شو محدودیتونه ته د افغان انځورګرو انجنونو له خوا د هنر په ژبه خبرې کون یو شمیر دوی په ځنګ ډول د انجنونو په ځکړو بندیز خوشنونکي بولی وای له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو لاره یو وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبر دا دوی خبري کیسې وندخنې د سنا کاکړ په دې راپور کې ورچې د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیل کی.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننې د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت په انجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
په لومړیو کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د تپم سو چیز زومره هنر سره راحت يم، زومره هنر را باندې ګران دی، نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي ګرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیک مرغه ورته کامیاب وسوم. خو متاسفانه په هنتونونو د جنونو پر مخ وته رسول.
متاسفانه پانتونا برای دخترها بسته شد.
هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګر پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او آن دوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي،
په شکل اثر در بیاوره.
خله دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او خزو لګیدلو محدودیتونو ته وخت په وخت بیان چې بلټولې ده. نصرن بیگ ساده بل افغان انزورګر ده د دې کې سبیا بیل ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږیدلې او لوی شوې ده، استاد تناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکي پیغله نصرن چې اوازې تلس کال عمر لري وای کله هم خپل وطن او وطنوالو لري نه و. هیله یې و چې یو ورځ په هیوا ته ولاړ شي، خو په خبرای په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللی، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته لاړ شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نصران د تور قلم یا سیاه قلم سبق انزورګری کوي. وای پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنې دو سره هڅه وکړه چې پر افغان جنو او خزو د دوی لخوا لګول شوی محدودیتونه د هنر په شبه بیان کړي، خو په خبرې له نتیجې نه هیله ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تک ته مطالبه وش کېده. ډېر مې هڅه وکړه چې د خپل هنر له لارې د جنو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه نه درلوده.
په افغانستان کې د نننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړې او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوري سره ژبه ورکړې ده. د انځورګره پیغله زیاتوي،
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خوشینوونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تربیه سلی واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمیر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی.
په بنگلاديش کې یو شمیر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستي امنیتي ناکراری او لامل اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لسونه یو رئیس د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خنړی لاریونونه شوی. د راپورونو لمخې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې را ونه رسیږي. هغه ډول یې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیې یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای، زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟ رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بل اخره د ده هغه په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینه استعفا ورکړه، له هوادو وته او هند ته لاړه. په بنگلاديش کې له مظاهره وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنگلاديش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنگلاديش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا نورستان په مرکز پارون کې خزینه کالی ګنډون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې ګنډلې شي خو د مارکیټ نشټوالي لستون سره مخ کړي دي. تفصیل لسیمې په راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشين د چرخ تا وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کې سبب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې لته رسو کال د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګنډل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم بل امبریلا پنجابی پلوانان ڈیر راوڑی ہو مفت گنڈ ورک باہر نہ راوڑی ہوگئی نہیں نیم سو روپے آخلو گنڈ منگا اگاڑو چی یو دگا شخص جوشی او ٹول وہ گنڈ چال تیس ہر چیزار بتر لا سراوڑ
دا وای خیاطی د دې د پارس د کړچې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي خو د بازار نشټوالي لکبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزدا کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډیره خزینه خیاطانی ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خېده وای د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړس تاسو هر قسم کاست سنام نشواس یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور ار قسم بایاتی متا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. اوریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځنی جامې په 300، ځنی په 250، څه یې په 150 هم پلورو خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی.
چوک قیمت شتو سات تجنجست او سات
دوی وای بی روزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوري غړولې دي. په خو یو څه بازار خو خو سی بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او انجونو په نوم جوړو شو ټولونو او مؤسساتو سره بهرنۍ مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستي وکړي خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو خزو ته هیڅ ګټه ونه رسیده او نه لښته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د د پارون اړوند پښکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دوه منځله ودانۍ کار پیل شوی وو چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خزی د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوختې دي.
سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتون او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلامې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1000 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 900 کیلو مترو پورې وي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارج دفتر سره د افغانستان له روغتیا نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارج دفتر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر دې موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم بحث شوی. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خوندي چې به ځای شو فلسطینیان په کې دیرو د اسرائیلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي. د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې په بې پري ډول د غشمیري نشو ته ایرولې، خو کافي چې د باب غزې کې د اسرائیلو حماس ترمنځ د لاس مشنې جګړې پر مهال تر ټولو لا خونړۍ او پیښوي. خو د غزې د روغتیا وزارت میاده وژل شو شمیر اتیا یاد کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویان دوی پر خوندي د اسرائیلو په بریتس کې د حماس او اسلامي جهاد شو خوشل وسلوال چې له هغه ځای فعالیت کوي په نښه شوی دی. او د بنگلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قضی القضاء او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصولانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغه د رژیم سیاست کومرل شوی چارواکي له دندو لری شي. د قانون وزارت او چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قضی القضاء او پاید الحسن استعفا ورکړي. دا تر دې مخکې محصولانو قضی القضاء خبرداري ورکړي او که استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتي که تابلیتکا
صنعتي نشې مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅيږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشې موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرول شي او ډېر ښه عواقب کېدای شي په راتلونکي کې ونه لسی.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکونو استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډیر دی.
د نقیب په نوم یو بستري معتاد وایي چې د بانګو د کښت له امله چرسي سوم.
موږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته په ګونی پرسلان پراته او اومه چرس مې سګریټ ور واچول ومې سکول بس دغه ورځې پخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به یو ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي، خو په دې وخت کې یې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې دا به څه کوو؟ پلار مې همداسې میاشي کېږي چې کور ته نه دی راغلی،
کاغه په کور کې ویل هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاور ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیر بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیر اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرام ډیره ښیښه او زرګونه نشې ګولۍ نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشه یي موادو نیولې او د نشه یي موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولې دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشه یي موادو نیولې دی. طالبانو حکومت تیر اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 350 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. کتی روش میرو ته وګورو، دا په افغانستان کې د نیول شوي ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه د ولایت ته قاچاق شوي او په پام کې وچې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 216 کیلو شیشه، 15 کیلو چرس، 15 کیلو تریاک، 14000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تور 16 تنه نیولې دي.
د نیول شوي تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼی ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبر پاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې وچې لدی کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوې او د خرڅولو بازارونه یې د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاري مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشي مواد چې له ټابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کیږي او هلته خرڅېږي. له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2040 کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشی ہے لبچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا میں خور جزا تو پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پا مڑی کی نو ما پا مور خوص بھی خبر نہیں بخم خواب مور ہم
چی مونگا پلا را وقت دی یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او اخرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلی چې په نړۍ کې د چرسو، نشه، مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود ذات تاثیر کړو چې ما زه ترسه بيخي کړه کړو و بنوم عمل چې په افغانستان
شپږشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلاری بنګې کړلې او د حمله پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرسې سر چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مستوري لپاره له پلار سره کار کوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس بم کرل چرس هم سی به اوتا کو ته جوړي اوتا کیا چی بیٹه کی چویټه کی دا اول گردا او دا شان چی دی دوه مدرې م دون تلای جوړي چرس ما تلای هم سی واسته مور مار ک ما ز چرس وایم ما چرس اگر کم نو ول کی بل روز مقابل د کډرا لا یو نه راغې هغه هو وخت متاد و ما ته وای بیا دی ته وای دا واسته په سیګریټ کی مایدا ک سیګریټ کی مایدا ک وای ته بیا یو دد یو دد نو امری بس سر ناس بلان دی را ورزله بل لګن نو بس
پنړی کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال پنړی کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل دې نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تنباکوی هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو رچ په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هوادونو کې، خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه. او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغه معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي، له همدې امله که معتاد هر وخت وغواړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امی چرس با شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي، د دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي، له دوامداره بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او آن داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نه می باشه او حتی سبب مرګ مریض هم شوه میتونه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کیږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفیږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څخه 921 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2250 منځنۍ څخه باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځای ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې شي. دا چې احتیاط ولی په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي، او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل و سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تام ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کله چې مونږ یو خطر ته مونږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. مونږ ته کومک کوي دا چې په همدغه مشکلاتو تعدیدونه چې رامنځته شوي دي مونږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې د هیجاني حالات رامنځته کوي. او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشئی توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشئی موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټول عصبي سیستم مختل کوي او هیجاني حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالوي هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلی وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی او کله کله د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حس حال وي و کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکي دا مړ کیږي. همدغسې بې خوبي ده او جنسي اشتها هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله راپیدا شوي، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کی او نور استفاده نه کی، کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن تفتن نه پس له یو ډیره مودې نه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پی تی اس دی هغه مونږ یادو چې پی تی اس دی وی هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هغه شاکی حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدره توکو استفاده و نه کی و سو موده کی، کیدای شي چې سو کاله سو میاشتو کې وخت ونیسي او بیا ورسته عادي لاته رامسته کیږي.
تر ناوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی، تر روزګان ولایت اوسیدونکو نقیب له لسو کالو راهیسې نشه کوي. د ده په خبره چې په ډیر وړکوالي کې لخپل زمکو څخه پر اټولو سوي او چرسو باندې موتات شو. نقیب چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې چرسو یا اعصاب ور خراب کړی دي، په وړه خبره غوسه کیږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کیږي. دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، څلور پنځه کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي، ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلا نو سر پمیر سر بے بھائی ادا شان میں یاد کرے زنجانی و زورا جی ادا شان میں ہوئی لی دادا غزی کی پوری تلا لین بار میں سبکان پریشی بس دا ایسو زمانا کی چمزی کی کرو مخی کنو کشرون کارم کوئی کر سران یو نیمو یاران سر کشن استول بلا بس دیر کشرون مانا جرو بریت منو دادا غا وقت بس چرس بخار خواله تا کرکی جل تا پمزکو بزمور پمزکو کرکی جل تا اسمور پای کورتا که اومد چرس پراتا پا گونی که پرسلان پراتا اومد چرس می سگریر تو روی چه روی می سکول بس داغه روی سپخت سو داغه روی سیخوان رکای دا چه اومد چرس دو دیم نکوی خو اومد چرس بور نه سگریر نلگی آقا بس نشکره هم برای چه بنده چو کولی دی چه با سگریر تو خی چرس پیو خل و سرکشی بناست ما با مصر و داغی کرا کرا خپلن بار پا جو که گرزه و درانی ولن خیر مجمع عملیان تقریبا لست بولست کالا بکیر چی بس سگریتای موخی نه سرخیل ملتا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ولی راس چی ملتا وزیپا در پیدا کن یو میاش جوی میو سرطیر کلیما علی وزیپا انو دیر اپوس و چی چرس و ایخام خا برای دی ویره چی مانا یسو شبیل تا تیر که چی جور سی بیا چی دیارا کم وزیپا غوشتا مش بیدر پیدا بس خدای جی سرای جنس ساتی دادر توا خشای نده خدای پاک یار مسلمان چنی بسه یو کار تا چه سودای سم دم با دی ترتیب را بر کر یا کار چه بروانی جه چه او دی ولی بیرتا پاتا ناس با دا چم لری و خراب شوی و خند پا اولاد در دماغ بعد تاثیر و یا می خوش که دا سی و چم لوانیو که تا مرک چه منس کول ارسم مانا پلاس که و اوش چرس دغس کن کار بار یشک نرکی چه بل کش به مکرلی و خوان بینه را کوی چه و شو سه بس بایم داقه زرو چه مانا نزاید کلی وی دی واشنا سر کشن استده وی چرس مو بخلی وی نم کار با پات و چرس وی داده رنگ بطیع مانا دیر ده نم وست که زو وخم که نو وخم بس پاقه نامه یادی موی دی چرس وی عملی دی عملی دی عملی نم را بندی یادی پلار و مور و رور دی برا طول چه دا کار مکو گرد وی چه عملی دی یا روی نی دی پلان دی بستان مال سری دی نیه کن دا خواه وست ما رنگ ماسی بد سوی و دستی پا پتم و بیا بغلی یا چرس مرس و خل بیا وی سوز و مانا تیر سو بیا برا خبر سو چه بیا دی دا کارو نشروع کری بیا با ملاسو تی لکی چه نیه کن ما بیا با می سوز و مانا پریش شو نو پا دی خطر جنجال ندی رسر دا غلی نمو جنگ سر کلی دی دا نشیه پا خطر
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه قواری چه ما موتاد که ها
پا یو دو چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شاید های چه پا یو دو دی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصاره که نه
نور زمین گندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
وسړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای ری ته وګوره و سړی پوره نه درته غوړوم ساری درته کوم خو ځکه مخرڅوه
زه وکم چاره نه لرم د خلکو پورونه را باندې دي ته نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
داستانه شو خو زموږ هڅه وخوړله ټول مځکې دې خرڅې کړې زما سر دې هم خرڅ کړل که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره را وښیه
تا خو زما سر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم بخت می تور دی لیوی خامی خواهند پوچه دی اولا بلی خواه نیستی ده نپویشم چه نور بلا چه با دیورسی ببینم الهی تو می زیرا جور که تو خو خبری چه مور بیل تا بل چوک نلرو
موری دابا چه کهو پلار می هم دا سومیه شکیگی چی کورتا ندائی را غلی کاغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مو جاوید ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مهرې
لا دې واضې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري د مځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا هغه مور سره نهشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاته دي اوس به بیا خامه خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
سخ نهشي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدلې شي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي راغلی لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زلمینې خاله پیسې درکړې
نه رای نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زلمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاوید بچیه
مورې
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
Don't know.